شپاړسم کانفرنس کې برخه واخلي او هلته وینا وکړي. برتانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. برتانیا مخکې اجمره کړې وه چې تر 2000 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیون ډالر مرسته کوي. او د ایران د بنو چورو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پنګوالو هڅوي تر 16 ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف په تیر ورځ په تهران کې خبري غونډې ته وویل امریکا باید په ایران کې د پنګوالو د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي.
لند خبرین هم د اسرار العالم مومن نوارې د لوس په اسلام آباد کې د احمد الله نوارو چې د پاکستان سن ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلیکلې دي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان په باضابطه توګه د جوهري سپلایرز ګروپ د رکنیت لپاره درخواست ورکړې ده. په ویانا کې د پاکستان سفیر د جوهري سپلایرز ګروپ د چیرمن په نوم لیکلي ایوی مراسلی کې ویلي دي چې پاکستان په یاد ګروپ کې د ګډون په حق له مهارت او بنیادی ډانچه لري. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او هند دواړو جوهري وسله د نه خورولو معاهده نه ده لاسلیک کړې، خو هند دغه ګروپ رکنیت ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړې ده. نو په دغه وجه پاکستان هم دا درخواست ورکړو او د پاکستان دا دریز دی چې دغه معاهده نه لاسلیک کوونکی ملک هند ته د جوهري سپلایرز ګروپ رکنیت ورکړی کېدی شي، نو پاکستان ته ولې نه. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په یاد ګروپ کې د شاملېدو لپاره دا درخواست ورکول دا خبره په ډاګه کوي چې پاکستان د جوهري وسلې د نه خورولو لپاره په مخلصانه توګه خپل کوششونه جاري ساتلي دي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغان طالبان لخوا تر وسه د امن مذاکراتو د بحالۍ کوششونو لړ کې څه مثبت جواب نه دی راکړی شوی او وی ویل چې څلور اړخیزه رابطه ګروپ به خپلو ګډو ذمواریانو تر لاندې دا کوششونه جاري ساتي چې په افغانستان کې امن او قلاري راشي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې امن د دې سیمې د ښه راتلونکي لپاره ډېر ضروري دی، نو پاکستان له پکار دي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره خپل کردار په ښه شان ولوبوي چې دې سیمه کې امن راشي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان له هم پکار دي چې په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد د کمۍ له وجې د امن کوششونه متاثره کیږي. نو پاکستان او افغانستان له پکار دي چې خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې یو پرامن او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او مفاهمت نه په غیر په افغانستان کې امن راتلل ممکن نه دي. نو ډومبه خو دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا ښه جوړېدل ضروري دي، ځکه چې د اعتماد سازۍ له وجې به په ښه ډول معاملات مخ په وړاندې بوتللی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رائټرز خبري اژانس لیکي چې هند له ایران سره د یو بندر د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. بلخوا د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې نیټو هیوادونه له افغانستان سره د مرستو ژمنې کړي دي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته ګل ایاس وړاندې کوي.
رائټرز خبري اژانس لیکي د هند حکومت به له ایران سره د چابهار بندر جوړولو په اړه یو قرارداد لاسلیک کوي. د چابهار بندر جوړولو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې خبرې ترې روانې وي، خو پر ایران د بندیزونو له وجې د ځان ښکار وي. هند په دغه پروژه کې ډېره زیاته لیوالتیا لري، ځکه چې دغه هیواد نه غواړي چې چین یا نور هیوادونه ترې مخکې شي. خبري اژانس لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي به د ایران د سفر پر مهال په چابهار کې دوه ټرمینلې د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. خبري اژانس د هند د بارونو چارو وزارت یو چارواکي گوپال باغلی په حواله لیکي چې هند به په لومړي پړاو کې په چابهار بندر کې د 200 میلیون ډالرو نه زیاته سرمایه کاری کوي. گوپال وایي چې هند، افغانستان او ایران به د اقتصادي او ترانسپورت راهداري یو جدا تړون لاسلیک کوي چې چابهار بندر به یې مرکز وي. خبري اژانس د چارواکي گوپال په حواله زیاتوي چې درې اړخیزه تړون کې به په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره دا زمينه برابر شي چې د سمندر له لارې هند ته رسائی ولري او دا به هغه هیواد لپاره متبادل لارې هم پیدا کړي. خبري اژانس لیکي چې د پاکستان مخالفت له وجې هند نشي کولی چې افغانستان او منځني ایشیا هیوادونو ته ځمکني رسائی ولري. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په خپله ویبپاڼه د ګډو ځواکونو د مشر جنرال جو ډانفورډ د سرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ډانفورډ ویلي دي چې په افغانستان کې ناټو د خپل ماموریت په اړه قوي ژمنې کړې دي. نوموړي په اجاز کې د سفر پر مهال خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د امریکا ملاتړ مشن مشر جنرال نیکولسن په برسلز کې د غونډې پر مهال د 2016 او 2018 لسم کال په اړه معلومات ورکړ. نوموړي د ناټو غړو هیوادونو ته په افغانستان کې له ځواکونو سره د ملاتړ او د روانو هلو ځلو په اړه وروستی حال ورکړو. د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسله واله ډله تر ډیر فشار لاندې ده. د دفاع له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سرتیرو د کچې په اړه خبرو اترو ته دوام ورکړې. اوس په هغه هیواد کې 9800 ځواکونه موجود دي چې د کال تر پای به پاتې شي. دغه پلان غوښتنه کوي چې د 2018 کال په پای کې د سرتیرو شمیره 2500 ته راټیټ کړي.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
ډان ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې د ډرون حملو مخالفت کیږي خو زیاتره خلک داسې نظر هم لري چې د بې پایلټه الوتکو په دغو بریدونو کې زیاتره وسله وال په نښه کیږي. د دې لیکنې نورې برخې فرخنده اسد درته وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې ځینې خلک داسې نظر لري چې په امریکایي ډرون حملو کې زیاتره بېګناه خلک وژل کیږي او دا د روانې مسلې حل نه دی. لیکوال عاقل شاوایی د امریکا استخباراتي ادارې CIA د 2004 کال وروسته په پاکستان کې سناسه 425 ډرون حملې ترسره کړې دي چې پکې ګڼ وسلوال هم وژل شوي دي. دا د CIA په ټوله نړۍ کې 85% هوایي بریدونه دي چې په یو هیواد یې استعمال کړي دي. په پاکستان کې زیاتره ډرون حملې په قبایلي سیمو کې په وسلوالو شوي. د پاک افغان په سرحدي سیمو کې زیاتره وسلوالې ډلې لکه القاعده، تحریک طالبان او نورې داسې محفوظ ځایونه لري. بلخوا امریکا او افغان چارواکي دا هم وایي د پاکستان لخوا وسلوال په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو خلاف بریدونه ترسره کوي او دغلته محفوظ ځایونه لري. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې زیاتره خلک د بې پایلټو الوتکو دغه بریدونه په سخت ټکو غندي. په 2014 کال کې د پیو سرنیز ادارې د یوې سروې تر مخه په پاکستان کې 80% خلک د ډرون حملو مخالفت کوي او وایي چې په دغو کې زیاتره عام ولس په نښه کیږي. خو بیا د دغه سروې په اړه دا هم ویل کیږي چې په دې کې د هغو قبایلي سیمو د خلکو نه پوښتنې نه دي شوي چېرته چې دغه ډرون حملې ترسره کیږي. لیکوال عاقل شاوایی تر ټولو زیات ډرون بریدونه په شمالي وزیرستان ترسره شوي دي. هغه وایي د تیر کال د شمالي وزیرستان د سناسو 1300 کسانو سره په دغو حملو مرکې او خبرې وکړې. د زده کوونکو، خبریالانو، ملکانو او داشان ګڼو نورو قبایلي مشرانو نه د ډرون حملو په اړه پوښتنې وکړې. خو په حقیقت کې هغوی داسې څه ونه ویل چې ګینې د امریکایي ډرون حملو له وجې په ترهګرۍ کې زیاتوالی راغلی دی. هغه وایي دغو خلکو په ښکارو او ځینو په پټو ټکو کې د ډرون حملو مرسته پر دې هم وکړه چې دغه یوازې وسلوال په نښه کوي. لیکوال دا هم وایي یو کم 80% خلکو د ترهګرو خلاف ډرون حملې مؤثره وګرځولې. 40% چې زیاتره د هغو سیمو او کلو سره نږدې اوسیږي چېرته چې ډرون حملې شوي دي داسې نظر لري چې په دغو بریدونو کې یوازې ترهګر او وسلوال په نښه شوي دي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوې ده. بيخي غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وایم مونږ دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی هلته په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابا جان څخه خواړه ځای خور دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پښتونخوا صوبې وزیر الله پرویز خټک ویلي دي چې روان مالی کال کې د ترقیاتي بجټ 80% برخه استعمال کړي. دا خو په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه او د مالی چارو پوهان وایي چې صوبایي حکومت تر اوسه د 500% نه هم کم ترقیاتي بجټ استعمال کړی دی. نور تفصیل د زلاند یوسفزي په رپورټ کې اورو.
د وزیر الله هاوس نه جاری شوی اعلامیه تر مخه د خالی پروس پیښور کې د صوبایي کابینې غونډې ته وزیر الله پروس خټک وویل چې روان مالی کال کې د ترقیاتي بجټ د استعمال څخه مطمئن دی او دې کال کې د ترقیاتي بجټ 80% برخه استعمال شوې ده. خو په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو سواری د حکومت لخوا د ترقیاتي بجټ د برابر استعمال دعوی رد کړی دي. صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند ډیپټي پارلماني سیکرټري جعفر شاه وایي چې صوبایي حکومت یوازې د وزیر الله سپیکر او نور وزیرانو په سیمو کې ترقیاتي کارونه کوي.
تر اوسه پورې زمونږ د تیر کال بجټ لا زمونږ د یو لسمه میاشت او د هغې زره سوات مثال در کوم د هغې له ټنډرې نه لري بجټ لا نه ریلیز شوی نو دا به څنګه کېږي؟ الله دې په موږ رحم کوي. زما بارګه کې هو ډېر بد پوزیشن دی او زه لګیم په مخه باندې پاغې کې اوس په دې سیلاب کې وړلې دي سکولونه په زلزله کې تباه شوي دي. هغې کې ماشومان یو سکول خدا سې دی چې د تیرو دریو کالو نه هغې ته د سره استاد هم نه دي ماشومان ورته هم نه راځي.
د غیر سرکاري تنظیم سي جي پي اي پروګرام منیجر ملک مسعود وایي چې حکومت صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي نافذ کړې ده او د بجټ تر ټولو غټه برخه هم د تعلیم لپاره مختص ده. خو د دې باوجود هم د تعلیم 14 ارب روپۍ ترقیاتي بجټ کې تر اوسه یوازې 15 ارب روپۍ لګېدلې دي.
یو انفیشنسي ده چې موږ پیسې چې کوم الوکیټ شوي دي هغه سینه دي استعمال شوي. او بل طرف ته موږ دام وایو چې یاره موږ ته انټرنیشنل چې دینو فنډینګ حاصل دي خو تاسو د هغې ته یو ګورو نه لاسټ 5 ایئرس بلکې د دې کال نه شاته چې موږ وګورو نو 4 ایئرس یو موازنه وکړو موږ کړی وه زموږ ادارې کړی وه نو تاسو به یقین کوئ چې پوره بجټ کې موږ 4% چې دینو فارن فنډینګ استعمال کړی دی. 18ویں ترمیم نه پس دې ته پوره خود مختاری ده او پکار دے چې دی چې کم پیسې کم از کم الوکیټ کی هغه په طریقې سره په ټایم باندې او په خپل وخت کې دنه صحیح طریقې باندې هغه استعمال کړي.
د دې وړاندې تیرو دوه مالیاتي کالونو کې هم ترقیاتي بجټ پورا په کار نه راوستلو له وجې په حکومت باندې میډیا او صوبایي اسمبلی کې تنقید شوی وو. خو په هغه وخت کې وزیر الله ویلي وو چې د پاتې شوي بجټ پیسې به پر روان کال کې په کار راولي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند وغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈل ڈلے ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال ریډیو تاسو هر اوریدونکو اوس وخت شوی دی د اونیسې خبرونې د باختر ستوري. د خبرونه زموږ همکار باز محمد عابد جوړه کړې ده. راسي چې ورته غوښ شو.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مي ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د ننګرهار تیاتر یا سټیج درامې د لوبغاړو په ستونزو او غوښتنو ریپورت ولرو. بیا به د ډاکټر احمد علي عاجز د مرکې دویمه او وروستۍ برخه خبره کړو او په اخیره کې به د نجونو په یو ښوونځي کې د خطاطۍ او انځورګرۍ نندارتون ته هم تم شو. لومړی رپورټ ترازو ننګرهار تیاتر ټولنه چې د تیرو څلورویشتو کلونو په اوږدو کې له ډول ډول ستونزو سره مخ شوي خو لوبغاړو یې هڅه کړې چې په څه نسه شکل یې فعاله وساتي خو په تیرو څوارلسو کلونو کې چې نړیوالو مرستندویو ټولنو له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کولې یوې نیمې موسسې به د خپل پروګرامونو د پرمختګ په خاطر د دغه ټولنې لوبغاړو ته خپل پیغامونه تشریح کول او دوی به د هغوی له غوښتنو سره سم سټیج ډرامې جوړولې او په لویو غونډو او مناسبتونو کې به یې نندارې ته وړاندې کولې خو اوس چې د نړیوالو مرستندویو ادارو پام ورځ تر بلې کمیږي نو د ننګرهار تیاتر لوبغاړي له حکومت نه غواړي چې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې دې ورته د مدیریت څانګه پرانیزي. نور حال په رپورټ کې درکوو. د ننګرهار تیاتر چې له اوږدو کلونو راهیسې لوبغاړي په تش لاس سټیج ډرامې وړاندې کوي تر دې دمه یې د پام وړ ډرامې سټیج کړي او د کتونکو پام یې ور اړولی دی خو لوبغاړي له حکومت نه غواړي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر دې ورته د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د تیاتر مدیریت څانګه پرانستل شي. خلیل باور چې د ننګرهار تیاتر ټولنې مشري کوي وایي که په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې ورته د مدیریت څانګه ځانګړي شي دوی به وکولی شي چې خپل پروګرامونه په دولتي چوکاټ کې منظم کړي او تر څنګ یې تیاتر ته نور هم وده ورکړي.
ننګرهار تیاتر د څلورویشت کاله کېږي فعالیت لري او تر اوسه دولت په دې نه دی توانېدلی چې د دې لپاره د اطلاعات فرهنګ د ریاست په چوکاټ کې مدیریت جوړ کړي تر څو منظم شي خپلې برنامې د دولت د برنامو سره یو ځای پر مخ بوزي. نو زموږ ممثلین او زموږ لیکوالان او ډایرکټران په خپل مټ او په خپل شخصي مصارفو باندې دغه تیاتر تر اوسه ژوندی ساتلی خو متاسفانه چې ننګرهار د افغانستان په څلورو لویو ولایتونو کې شمیرل کیږي تر اوسه دغه مدیریت نه دی فعال شوی. زموږ یوازینۍ هیله دا ده چې دغه مدیریت فعال شي.
نقیب الله شینوار چې د تیرو څلورویشتو کلونو راهیسې په سټیج ډرامو کې لوبیږي وایي که دوی خپل مدیریت ولري و به کولی شي چې د اهلي ذوق لپاره په ټول پوره ډرامې وړاندې کړي.
زه تقریبا د دیارلس سوه یو او یوم نه را په دې خوا زه په تیاتر کې لوبیږم او مونږ په نشته امکاناتو سره دغه تمثیل دغه ډرامې پر مخ بیو په بېلابېلو برخو کې لکه تعلیم شو د ښځو تاوتریخوالی شو مخدره مواد شو سوله امن همدغسې ډرامې مونږ پر مخ بیو. که چیرې مونږ دلته په اطلاعات و کلتور کې مدیریت ولرو او مونږ به وکولی شو چې دا د سټیج ډرامې په ښه شان سره تنظیم کړو او خلکو ته یې وړاندې کړو.
د تیاتر یو بل تن لوبغاړی فضل رحمان شمس وایي د افغانستان په کچه په کابل کې اته ځلې د تیاتر فیسټیوالونه جوړ شوي چې هر ځل پکې کله ننګرهار لومړی او کله هم دوهم مقام ګټلی دی خو تر اوسه پورې ورته په رسمي چوکاټ کې ځای نه دی ورکړل شوی.
په کابل کې اته ملي فیسټیوال دایر شو چې په دغه اته فیسټیوالونو کې خوشبختانه د ننګرهار تیاتر په نه څلوېښت ټیمونو کې لومړی مقام وګټلو. اته کاله مونږ دا غوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې دې یو دولتي اداره یا دولتي مدیریت د تیاتر جوړ شي چې د دولت په چوکاټ کې وي چې نور هم پرمختګ وکړي ځکه چې زموږ ټولنه ډېره غریبه ټولنه ده او دلته لوبغاړي نو تر څو پورې به دې وکولی شي چې په خپلو مټو باندې دغه تیاتر مخ په وړاندې ویسي. نو اعظمي غوښتنه هم دا ده چې په ننګرهار کې هم لکه د نورو لوی ولایتونو په شان دلته یو رسمي د تیاتر مدیریت موجود وي.
کله چې مو د دوی غوښتنې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم سره شریکې کړې هغه په ځواب کې وویل سکالې وزارت ته درې نوي مدیریتونه پیشنهاد کړي چې یو هم پکې د تیاتر څانګه ده.
پنځه نویم کال چې کوم دی دا یو نوی آغاز دی تشکیلاتي اړخ نه. مونږ ته یو فورمه راغلې وه او په هغه فورمه کې مونږ ته دا واک راکړه چې تاسو څومره تغییرات په خپل تشکیل کې راوستلی شئ نو هغه هم دا اوس وخت دی. یو د آرشیف څانګه چې مونږ تر اوسه نه لرله، بله د موسیقي څانګه چې تر اوسه پورې مونږ نه لرله، بله د تیاتر برخه چې هغه تر اوسه پورې مونږ نه لرله. دې لپاره مونږ یو مدیریت پیشنهاد کړ او انشاءالله امید خدای ته شته چې دا به منظور شي او مونږ به په راتلونکي هم د موسیقي یو برخه ولرو. مونږ به کوشش وکړو چې په هغې کې مونږ داسې یو څوک مقرر کړو چې هغه پخپله یو موسیقیدان سړی وي او هغه پخپله یو موسیقار وي او همدغه شان د تیاتر په برخه کې به مونږ یو مسلکي شخص انشاءالله وګمارو.
د یادولو ده چې د افغانستان په هرات، کندهار او بلخ ولایتونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې له پخوا نه د تیاتر رسمي مدیریتونه شته خو ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ختیځ زون مرکز ګڼلی شي، خو تر اوسه پورې پکې په رسمي توګه د تیاتر د مدیریت څانګه نه ده پرانستل شوې. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له ډاکټر احمد علی عجز نه به مو په تېره خپرونه کې اورېدلی وي چې نوې تخلیقي ادب یې بېساره پرمختګ ګڼلی و. د چې نوموړی د پښتو ادب تنقیدي اړخ څنګه ارزوي، د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
استاد، دلته خو ما ته ستاسو د خبرو نه دا پته ولګېدله چې تاسې د نوي تخلیقي ادب نه چې نوی چاپ شوی دی راضي یې، د تنقید څومره ضرورت دی؟
دا خو ډېر عجیبه غونته کې ضرورت دی چې تنقید نوي نو ښه تخلیق په چې کوم دی مخې ته نه راځي. چې په کور کې پلار د زوی نه دا تپوس نه کوي چې بچا څه کوي او چرته ځي او شپه دې چرته تېره کړې وه، نو هغه خو به قدسره شي. زه دا وایم چې تخلیق بغیر د تنقید نه کول داسې لکه چې سړی ډوډۍ بې مالګې خوري، دا ډېر اهم رول ادا کوي. دا قتل په کار دی چې تنقید برای تنقید نشي، چې تنقید برای تعمیر شي. نو چې کوټه کر قتل پکې معلومیږي، زما په خیال چې د پښتو یو سړنکار هم چې تنقید مخې ته نه نیولې، نو هغه زما خیال دی چې ښه کتاب نشي لیکلی.
استاد، د شلمې صدۍ په اواخرو کې چې که موږ نظر وکړو نو استاد قلندر مومند و سلیم راز و صاحب شاه و چې تنقید ته یې کار کولو، په اوسني زمانه کې هم یو نیم زلمه پیدا کیږي لکه فیصل پاران تنقیدي رجحان ته مخه ده، اوس فکر نه کوي چې د پخوا په پرتله باندې تنقید کم شوی دی؟
ما په خیال خدا دے دو درې کسه نمونه تاسو چې واغست هغه صرف اور صرف قلندر مومند سے بتنقید کول، نور چا کې جگم دے دوم نظر نو چې دا بل چا کتاب باندې تنقید کول، زکه چې قلندر مومند سے دو بکړ یاران په قلندر ډېر ته چې کملار د ژوندانه غواړي قلندر سے په دې ادب کې جگم دے یارانه نه کوله، چې شپې ته به شپه ویلا او ورځ ته به ورځ ویلا ترسو پورې چې د اوسنو خلکو تعلق دی فیصل فاران نه علاوه حنیف خلیل په تنقیدی جایزه باندې ډېر زیات کار کړی دی، دې نه علاوه زمونږ صاحب شاه صابر په تنقیدی باندې، بیا خلیل باور چې کوم دی د کوټې هغه ډېر په تنقید باندې ډېر لوی کتاب چاپ کړی دی، هغه ډېر د ګټې وړ دی. زما په خیال چې څونه شعور چې زمونږ په نوې زلمی کول کې د تنقید په باره کې راغلی دی، زه وایم چې تعداد کې اضافه شوې ده. زه دا وایم چې دا د پښتو ادب خوشبختی ده چې دا نوې کول چې کوم دی هغه دې سره سره چې کوم دی اوس پکې هم بازمیره او خوددار زلمی راغلی دی چې هغه تنقید غونده ګران مضمون ته هم غاړه بسته دي. زما یقین دی چې ډېرو زلمو سره به په کور کې تنقیدي کتابونه کلمی نسخو کې محسود وي.
عجز صاحب، په اوسني وخت کې پښتو ادب مخ په بره روان دی که مخ په زوړه؟
یقینا چې پښتو ادب دا یو اجتماع ده د زنانه او روخانه زلمو یو ډېر ښکلی او ښایسته زیری دی. زما یقین دی چې تاسو به هم ما سره په دې باندې چې کوم دی امانه وکړئ چې پښتو ادب کې تحقیق تخلیق او تنقید دا څنګ په څنګ روان دي. تاسو وګورئ چې پښتو ادب کې څونه ټولنې جوړ کیږي، په ټولنو باندې جاوید خلیل غونده کې زړی انفیل کړی دی، دا یو لس کاله مخکې دولس کاله مخکې خبره ده. نو اوس په پښتو ادب کې چې کوم نسونه ټولنې جوړې کی او تاسو هر یو ځای کې هغه ورځ د سلیم صاحب سفرمان سلیم صاحب ټولنه کې چې کوم دی ناستو، ما هغه ټولنه کې سفرمان سلیم صاحب په باغ لواندې هغه معلومات ورکړی شو چې هغه باندې غوټ یو لوی کتاب چاپ کېدی شي. هر یو کلی کې هر یو چم کې هر یو گاونډ کې یو اتل مسرور خامخا پښتو ادب اتل پروت وی هغه باندې چې کوم دی کار کړی، که د خدای خدمتګار دا یو یو شاد محمد میګی راواغستلی شي، بیا دې چې کوم دی نور راواغستلی شي، دا هغه یو یو غړی هم راواغستلی شي، نو زما خیال دی چې بلا ډېر تحقیق او تنقید چې کوم دی کېدی شي. خو موږ سره د وسایلو او د دې مسایلو سره سره چې کوم دی مخ یو، امید دی پښتو ادب دغه باب چې کوم دی ډېر زلنده روښانه او تابانه دی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس وخت راغلی دی چې د یوې غیر دولتي موسسې په هڅو د پټو استعدادونو د رابرسیره کولو په تناظر کې د یو نندارتون حال په رپورټ کې درکو. دغه نندارتون چې تیره اونۍ د بی بی هوا لیسې په انګړ کې د ښوونځیو د نجونو په وړاندې پرانستل شوی و، د هغو ځوانو نجونو او هلکانو د خطاطۍ او انځورګرۍ نمونې پکې نندارې ته وړاندې شوې وې چې پټ استعدادونه وو خو د ټولنیزې رواني موسسې په هلو ځلو راڅرګند شوي ول. مینه ملکزی چې له یاد دفتر سره د پټو استعدادونو په رابرسیره کولو کې کار کوي د نندارتون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زمون ولایت کې نه ډیر د سخوین دي شته چې د خصي د دونه لري، مثلا شاعر دی، رسام دی، خطا دی، ام د سنور است د دونه هم د سپورت پد دي، خو فعلاً چې و دغه خوند دغه نندارتون څخه لیدنه او هغه ډیر د خوشاله احساس او هغه دومره تشویق شو چې بعد لدینه هم غوم کول شي چې خپل هنر ته ادامه ور.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم لیاد نندارتون څخه لیدنه وکړه. نو موري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی بحث وکړي چې هنرمند خواندو ته د فعالیتونو لپاره پراخه زمینې برابرې کړي.
ننګرهار کې پر رسنیو کې تاسو خفه کیږئ مې همیشه د توپ او ډز او د مرګ او د دې قصې کیږي، ولې چې رازو ګورو چې خواندو ډېر ښایسته نندارتون جوړ کړی چې په هغه کې په لاس جوړ شوي ډېرې ښه نقاشیانې او ډېر ښه انځورونه دي، نو دا د خوشحالۍ ځای دی او زه ته مننه کوم. ډېر ظرفیتونه په ننګرهار کې شته، خو صرف که موږ دیو ته خویندو زمینه مساعده کړو زه مطمئن یم چې دیو کې ډېر ساعتونه شته او دیو ډېر ښه کولی شي د خپلې ټولنې خدمت.
له دغې نندارتون څخه د بېلابېلو ښوونځیو نجونو هم لیدنه وکړه او د ځوانو نجونو او هلکانو انځورګري او خطاطي یې خوښه کړه. یو نجلۍ د نندارتون په اړه خپل احساس له مشال راډیو سره صدارنګه شریک کړ:
ماشاءالله ستقیمان ما بی زینب لعلی لیسی دولسم سنت مخصله ما خوشاله پدی مچ افغانستان هم خپل جنو ته د تعلیم اجازه ور کوي، پرمیشن ور کوي، مونږ راتلون کې فیوچر ډیر بزیات روخانه وي، کوم هم دې خپل نور باندې تبار کو هغه ته پرمیشن ور کو او ډیر زیات خپل دې کې یو دانه د ماډی راځه ته خوښ شو چې هغه وایم مونږ امن غواړو، خدای دې کې چې زمونږ په افغانستان کې سوله امن راشي.
د ذکر وړ ده چې د اپسو یا ټولنیز رواني غیر دولتي موسسې د تیرو دریو کلونو راهیسې د جلال آباد په سراج العمارت باغ کې یو کنټینر لګولې چې منسوبین یې په جلال آباد ښار سربیره په یو شمیر ولسوالیو کې پټ استعدادونه پیدا کوي او د هغوی د کار نمونې ټولنې ته وړاندې کوي. د یادې موسسې چارواکي وایي چې د تیرو دریو کلونو په دوران کې په سلګونه تنه ښځینه او نارینه ځوانان د بېلابېلو هنرونو لکه خطاطۍ، انځورګرۍ، شاعرۍ، لیکوالۍ، مهردوزی، درباب منگی او شپیلی غگون کی د خواږه غږ سختنان او قرات ویون کی مندلی او ټولنې ته یې وړاندې کړي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.